او دغه دولس کوندې بیا په تیرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
دا او ځینې نور راپورونه د دې خپرونې تر پایه پورې چې تر ات نیمو بجو پورې دوام کوي اورئ. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ، د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په پای کې یعنی د اټنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې ستاسو نظرونه اورو. د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هلي ورو ورو په مایوسي بدلیږي. د پاکستان د مشرانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو مراتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې هڅه کوي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو زمینه مساعده کړي. په دې موضوع راپور واوري چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. شغلی خټک چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
ډیر لوی علت یې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه وجود کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدې اړیکو جوړولو لپاره د ولایي او تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې وجود کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبرې ترې وځه کړې دي چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنې دي. خبره ترې خو الوی چې دزبندی شوی په افغانستان کې جنگ بند شوی.
د دوو غونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپی چمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي، خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي، خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت پرتله اوسنی حکومت کسام د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي. اوس له دغه هیواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوس ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکاري تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله، په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاسه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه نه دي شوي. دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني، د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې شکیلې ګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه او چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هیلي په مړاوي کېدو بولي. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو لاره اواره کړي، خو داسې ویل کېږي چې البته ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه اقدام نه کوي. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په دې موضوع نظرونه څرګند کړي دي. بلوڅ صافي د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د پاکستان حکومت هڅه کوي چې زموږ حکومت له منځه یوسي. او بسم الله له نیمروز ولایت لیکلي دي، باید هیڅکله په پاکستان باور ونه شي ځکه چې پاکستان هیڅکله رښتینی نه دی. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په همدې موضوع خپل نظر په مستقیم ډول څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به همغه مهال درته اعلان کړو. سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې اس ایم ایس یا لنډ نظر راوستوئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهور ریاست وی هغه وخت راغلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنی پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. په دې موضوع صفی الله ستانکزی راپور لري.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي، خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړي ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان،
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتامه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینې توګه د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر 2 اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. خالی قاسمیار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدې وړاندې د ناروی په اسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي، دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو 2 اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي، نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که تاسې هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو نظر څرګندوي، نو له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون شاوخوا 15 بیت غړي وشل شوي دي. په عین وخت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دی. له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واورئ.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرماواک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري، حاجی پیر ملا نیک محمد، ملا تاوز او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلور ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرماباک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري بیا چېقوي عملیات چلولې چې په نتیجه کې تر دام پورې پولیس 15 تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل سوو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وو. د سرچینې په وینا وژل سوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل سوي وه او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال ووژل سول. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ننګرهار یو شمېر قومي مشران او د ولایتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري.
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ له بل هر وخت نه زیات دوی اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجی عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت په زرګونه اوسېدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی، په هغه ولس کې نور څه پاتې، په هغه خلکو کې به څه پاتې، په هغه ښځو کې څه پاتې، په ماشومانو کې څه پاتې دي؟ د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې اخته دي، بلې خوا نه حکومت ځي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت هر شپه د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي. نو ولسونه ټول په کډو شوي، جلال آباد ته راغلي، دا چارواکي دروغ دي، کډې نه دي راغلي. ولسو کې ډېر کم کم خلک پاتې دي، د جګړو د خاطر نه ټول هغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیره پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسېدونکي وایي چې اوسمهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر راورولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصر پرته ښځو ته له کورو د وتلو اجازه نسته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي، ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او که طالب وایي دا چې راځي دغه دوه ویشتو ولسوالیو د ننګرهار ته د مرز نه را تېرېږي، که چېرته ولسونه پاهنګ اوسي، دا خلک یو چېرته شپم کوي، یو د غرمې ډوډۍ هم خوري، د سهار ناشته هم کوي، اوس خو روژه ده، د ده نه مخکې. نو دلته کم آهنګي موجود دي، زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چترې نه نه راګزارېږي. دوی د مرور په ولسوالۍ ونه کې، په قریاجاتو دي ونه کې، په کلو دي ونه کې. نو د دې نه جوتېږي، ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستۍ کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو دغه لیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي، د یو غږیز پیغام په خپرولو سر خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوه کوي او وایي مجاهدین دي، خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. د په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوې چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نه وي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلي وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار نادان او بېسواده او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو غږ ترې راپورته کیږي، بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپاره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعا هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي، نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعا د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی. اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي کړي د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي، نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی د حکومت په اوږده وخت کې.
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است هم برای مردم ما.
دی وایي ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یوه د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لومړنۍ هسته له منځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قوماندانان د ملي امنیت عمومي ریاست له خوانی ول سوي دي. خو په خوشنۍ سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتیږي چې یوازې ملي امنیت نسي کولای دا ستونزه حل کړي، او د حکومت له خوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خپرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته سوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ په وجه د مړینو شمیر دوام لري. تر اوسه پورې 1200 تنه مړه شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې پرون د ګرمۍ له لاسه 2 تنه مړه شول. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولت یو روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسیټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 رئیس د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده، او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو 3 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغې ادارې یو چارواکي یې مان لا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې 4 ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په ان حال کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
بهرنی سیلانیان د تونس له تفریحي سیمې چې د جمعې په ورځ د یوې مرګونې حملې شاهده ووتلی دي. په عین وخت کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له تونس څخه ووزي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل سوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذف سوي چې ژر تر ژره د بېلابېلو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په نه دیرشو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمی او یو آیرلندی ښځه شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې، خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تابع ده. هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې سوې وایي غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړه سي. دا وایي وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانه کړو. خپله کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یو وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یوه انساني غمیزه بللې ده. ده وویل چې د دې پېښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبعه الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړه نه سي. نور نو رخصتي او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کېدل هیڅ معنی نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتي نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پېښه وه.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د انتخاب شوي موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ملکي هوایي چلند د درې په یوه تړون کې تر 200 میلیونه ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورټ، مالیې، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکي هوایي چلند ادارو قراردادونه وارزول. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل سي. د لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشه یي موادو د کر او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې دروایي دوی ته ورکړل سوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته سي. د ایران د بارني چار وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه ته رسیدلی سي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبرو پرون بیانات ته رسیدو وروسته وکړه. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لشه لس کسان وژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وسوه چې 15 کسان وژل او 14 نور یې ټپیان کړه. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را از رادیو آزادی بپذیرید. در یک ساعت دیگر برنامه مایکروفون شما پخش می شود. موضوع این برنامه است که در آغاز برنامه شنیدید که شماری از مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. همین موضوع برنامه میکروفون شما هم است و می توانید برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در این مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه است 0799-203-540 و 0700-822-755.
یش می رویدون که افان بیسیم در تس و تلش میری لاری نظرون را لیجلی دی نورو تا همسترگی پلاریو لدی لاری هم کولشی چه لند نظر سرگن که مثلا عبدالرحیم مطمئن لیکلی دی وی باید پا پاکستان چی چوکونه گرزی دیده پا نظر پاکستان دو مخی سیاست لری او باید اخپلی هیلی کڅوک او دایوی کڅوک خپل هیلی په پاکستان پوری تړي نو دا سیاسي لیونتوب دی. بل اردن کې حکمت الله حماس له هلمند لیکلی دی چې باید پاکستان ته هیله ونشي. یو شمېر نورو بیا لیکلی دی چې افغانستان بل چاره نه لري، باید له پاکستان سره همکاری زیات کړي څو په خپل هیواد کې او دغه راس په ټوله سیمه کې سوله او ثبات راشي. همدارس د ټلیفون له لارې کولی شئ چې خپل نظر د دې موضوع په ارتباط څرګند کړئ. 0992-203-1540 او یا هم 0928-202-1555 زموږ د ټلیفون شمیرې دي.
بله شنونده های عزیز، اگر شما سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ میتیم به ایشان. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام
علیکم. و علیکم السلام. سلامت و سیم. مهربانی کوی صاحب،
خبر خود زده داده پاکستان و دی مهاجرین و دی طالبان و
بله
بله
دا ټول په دې کمپو کې د عملیات وکړل، مدرسې ټول شیانې بند کړل، حتی چې یو طالب یو ملا هم د پاکستان په علاقو کښې پرېنښودو ټول یې را وایستل.
بله نو
خبره داسې ده چې افغانستان خلک دې په خپل مابین کښې جوړ شي، پاکستان ته حاجت نشته، پاکستان دې مونږ په کار کښې کار نه شي لرو خدای.
درست،
پاکستان دې مونږ څه دښمن نه ده، ټول درې څلور میلیونه خلک هلته پراته دي، مونږ ته معلوم ده. باور وکړه، یو ملا یې په جومات کښې پرېنښود، لاسپیکرونه یې راکښته کړل، وازو نصیحت یې بند کړې، هره معامله یې بند کړه، نو په کابل کښې ده.
صحیح، مننه
تشکر از تلفون شماستان.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، تو خیل زابل څخه دی.
السلام علیکم، تخیم زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. سروان صاحب ته او محترم فروغ صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
قبول وړ
وکړم.
ستاسې د خپرونې په موضوع په هکله کوم اوږدونه ویلی شئ چې پاکستان دا دیارلس کاله حتی څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کښې دا بیا امنیتي دا کارونه شروع کړي دي، دا هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کښې ارام ارامي را شي، ځکه چې زموږ ته په کلي کښې په د همسایه کښې معلومه ده د چا چې کار جوړي نو بلته بیا څه ضرورت لري. نو زموږ حکومت په وجې ورسره پره نه ده، ځکه چې موږ دا سیاست یم واده څو جمهوریت په دې تېر شو، ډول ډول هېڅ یوه یې مقابله ونه کوله. دا یوه حکومت غربیانو انګرېزانو او امریکایانو ټولو چې ماتې ورکړې ده په سیاست کښې، مجبور دي باید و ده ته داسې امتیازات ورکړي چې هغه په قدرت لاندې وي پرته د ډیورنډ له کرښې. نو مجبور یو، ټول کارونه هم تر ده لاندې دي، شان هم له ده را ځي، ماجر هم جوړېږي، روپۍ د دوی پکښې را چلېږي، نو باید سپی خپله ماتې ومني. نو دا معلومه خبره ده، خو د مقابله څوک نه شي ورکولی. زموږ بدبختانه زموږ سیاست مداران په خپل مابین کښې سره ولاړ دي، یو د بله کومک نه سره کوي، بدبختي ده. نو د بدبختۍ په سبب باندې مونږ سړی خامخا ته کېږي، باید امتیازات ورکړي، خدای خوشحاله کړي او طالبان هم باید خوشحاله کړي. د دغو دوو چاره نه لري چې سوله رامنځته نه شي په افغانستان کښې، یو کار هم نه
کېږي.
سوله خو نه په خپل طبیعت نه کېږي چې سړی ووایي وایي زه په خپل طبیعت کار کوم، باید یو څه د نورو خبرو ته هم غوږ ونیسي. زما د خپرونې په هکله نظر.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کورمدان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم، سروان صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو
سلام و احترامات کنم میکنم من و صدیقی در پاکستان
مهربانی کنم صدیقی سن کردی بادن
خب خیر و سی سرمان خیب خبر داده چی در هم مکنه مولاده چی کلا مجایدین در تا حاکیم و دوی پزید طالبان پیدا شد چی در شهر و پسات و در مجایدین و لمنی و طول کری و سما که سابیات تکراری گی و طالبان که کلا در تا حاکیم شویدی یا پیدا شویدی او دې په زید دایش دالا پیدا شو چې اوس د غولمنې وصول کی دا په افغانستان کې د افغانستان سرحدونه نه دیوال لري نه دا بل څه لري اوس عوام په یو ځای ورسولای کې 2 کیلومتره سرحد موږ د پاکستان سره لرو چې په 2 کیلومتر کې حکومت غوښتل لري کنټرول لري نو دا دا مونا لري چې هر څه کولای شي چې هر وخت او ورځې راشي منطقه کې خپل کوشش یا پریات شروع کی نو خبره دا ده چې په افغانستان کې ټول کګوندی ملکونه دي که نور دي استخباراتي کړی کار کوي او د مو په پرلمان کې د مو په وزیرانو کابینه کې مو په ټول افغانستان کې هر خپل خلک لري چې هغه دوی ته کار کوي مو د خپل وطن سره وفاداره نه یو خپل خاورې سره وفاداره نه یو نو نظر مې دا ده چې د پاکستان پالیسي واکیان دوه مخې دی دا غونې ګوار نه دی په کار د مطبوعاتو نه رسنۍ نه اورو چې په ورځې کې تقریبا 1.5 افغانان مري د هغو وینه چلیږي زموږ ملک تباه شو تباه کېږي دا خبره دادی چې د پاکستان احسه استخباراتي کړی و نه پرېږدي زموږ په ملک یو خپل خپلواک حکومت جوړ شي افغانستان جوړ شي د مور استخباراتو نه مو دا غوښتنه د امنیت ملي نه چې همداسې کسان ووځي دوی ته ور ولېږي ځکه چې د بل کور رنګوي خپل کور کې ضرور رنګېږي دوی کې د همداسې فعالیت شوي چې مارکه ونیسي او تبې ته په خپله رضا شي دا چې دوی مل جوړ وي دوی په خپله بولسونه روان وي حکومتونه یې جوړ وي او موږ په ملک کې نه حکومت پرېږدي او دوی موږ ولس پرېږدي چې هر وخت یې یا نیم سل افغانان د ورځې په وینه کې لمبېږي مري ښه خبره دا دی چې دوی ته همداسې ضربه ورسېږي بل هغه امتیازات چې دوی امریکا نه اخلي د افغانانو په سر دغه ډېر غټ امتیازات دوی ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته وکوې نړۍ ته چیرې وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې طرفدار یو هیڅ وخت داسې نه شي کېدی افغان ولس د دغه خوبونه خړو اوبو ته وایي چې پاکستان به موږ سره سوله وکړي یا به مو پرېږدي موږ خپله شخصي دا نظر دی څرګند
صاحب ډېره زیاته مننه انور صدیقي صاحب
یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی بله صاحب مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
زابل و دل کداد پر وحید و لسوالی در آجی آزادی تا سلام و نورانی کون
سلام علیکم بفرمایید
ما پښتنا ورونه د ما پښتنا او نظر دا دی چې افغانان خپل سره د وګړي د اتفاق دی زموږ مشران ولې یو شنبې نشه خطا ایستلای چې څنګه په پنجاب کې وجنګوي دی خپل هر یو ځای په چروایي در ما هغه از ما نه ته لږ خو د دې دی بس نه په نیلا په دې نور سلام علیکم سلام علیکم
شکر یو بل اوردون که بم باورو بیا باید سو پیغامون سر ولولو میره بانی آزادی رادیو
چاروان سی سلامون تاسو تامکار تا دی طول و باوریدون که تا داریب زازیم دی فکتیانا
میره بانی که وی زازی سی
چاروان سی مونگ بوده سی وی چی مونگا اینی دا افغانان زمونگ مشران اینی دا سلویخ کالو پی دا تجربه نه دا حسن پری تی دی مل مون سر سوک رلا و سکی زما د مشرانو نه داخله دی چې مشرانو تاسو روزي خورئ که واښه خورئ چې بیا هم زه یې هغه خپله ږیره خپله پرېږده او په لاس کښې ورکوئ دوی مونږ سره دا 40 کالو کیسه وکړه چې نن به دوی سره یو روغ بډ وکړي هو تا نه به ګټه واخلي دې لاسلیک کښې دې تړون کښې دې موضوع کښې ولا که ته ګټه ترې نه واخلې که چېرته ګټه مو ترېنه واخیسته نو دغه
ډېره مننه سلامت وسی عبدالکریم له هلمند لیکلي وایي د پاکستان حکومت ټول هغه طالبان له خپلې خاورې وویستل چې په جنګ کې یې برخه نه اخیسته روزي محمد له هلمند د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي وایي زما په نظر پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي ځکه چې د پاکستان شاو مخ نه معلومېږي امام الدین له غزني څخه لیکلي دي
خدای نظر از ولایت هلمند نوشته است. 30 سال می شود که پاکستان افغانستان را فریب می دهد. حکومت افغانستان باید بالای این کشور اعتماد نکند.
بل از اون که عبدالباقی داوری لهلمند لیکلی دی چه و از ما په نظر پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سول راشي. داوری دا هم لیکلی چې پاکستان ملامت نه دی، زموږ افغانان ملامت دي و دا افغانان په خپل جنگي شي، ځکه چې جنگ په افغانستان کې روان دی. فواد احمد صافی لیکلی دی وای موږ غواړو چې په افغانستان کې سول راشي، په افغانستان کې جنگ پاکستان راوستی دی. اوس به بیا هم اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ورشو او د دوی نظرونه به واورو، خو البته له لنډې خبرتیا وروسته.
بله، پس
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله
بفرمایید.
علیزم ده هلمند است. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله صاحب
اسمت. بله صاحب علیزای صاحب ستاسی خبری ابرو.
من نظر داده سلامانه تاستا استاسا و دادون که تورانی که من نظر می داده و دگه حق ده نسولیم سروان صاحب دیوده شالت روان ده ده دگه حکومت پراتلو سره دگه پاکستان که از مر دشمن ده که دوسته هر چوک شده اغا خدایی که مر دشمن بولو که دوست بولو، ولی خو خبره پا مر که ده دسته چه مر ده نفر خپل پلمن که ده پاکستان پلمن که یا ده پاکستان ده ایسا پلمن که ورا چه و نو ده تاوز مر ده که ده پاکستان ده دلته ده چه جلو شروع دی پا ده خلق بیا که یا بیا پاکستان هیچ چاره نده، اکثر خلق ده ده افغانستان چوار نسی.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان، خوشاله اوسه. نجیب الله حقیار لکندهار لیکلی دی وای داعش هم پاکستان جوړ کړی دی او وسواړي چې دی طالبانو په ځای په افغانستان واکمن کړی. اسبت الله هلمند لیکلی دی وای پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سول راشي او موش څول لسیږي کیږي چې د پاکستان لخوا خراب یو. ولی لزابل لیکلی دی ک طالبان له افغانستان سره سوله ونکړي نو پاکستان به د دوی په ځای داعش واکمن کړي.
از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های افغان بیسیم به شماره 818 پیام کوتاه بفرستین و در این پیام نظر و پیشنهاد خود را در ارتباط به موضوع این برنامه مطرح کنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ می دهیم تماسشان را. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی صاحب،
ما نظر دا اورورا چې هر څو سی په کابل کې چې معمولی شانتي انفجار مو سین په پاکستان وراړه وي دا خبره نه ده.
بله صاحب،
دا کومه په خپل کابل حکومت ملامت ده.
صحیح، مننه ستاسو پیغام هم دومره و خپور شو. داره بله اوریدونکو لرو، نورم هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسی شي.
بفرمایین شنونده عزیز، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا تا استام کارانو تا سلامونه وایم.
سلامت اوسه، مهربانی کوی.
سردار اند قرمای سوال سوالی نیزنگ در طوری صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
من از در ناده چه پاکستان دا افغانستان څو د ډیرن د خاطر ورته ځان نه څه ما ګمان دی راځي او ما په څه نظر دا دی چې دا پاکستان د افغانستان زمینداره ساحه او یو
پاکستان دا کوشش لري کچیرې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې ولري او د هند سره روابط ولري دی نشي مې افغانستان ته او په افغانستان کې خپل لاس ونه وهي ولې دا ډېر وخت کېږي ډېر کلونه کېږي چې پاکستان د افغانستان ګټې خوړلې دي نو اوس نه غواړي چې افغانستان برقراره شي افغانستان آباد شي کچیرې برقراره شي نو دا کنال رود به دا پاکستان ځینې را وګرځي په افغانستان کې به مصرف شي نو چېرې چې یو سړی خپل تاوانونه ویني نو په بل دولت کې چېرې غواړي چې په افغانستان کې دی قرار راولي یا دی ګوته قرار کښېني
تشکر از شما یک تماس دیگر هم پاسخ میدهیم بفرمایین رادیو آزادی است
سلام علیکم درود احتیاط او جادری روزی بتول ته سلامونه وایم
سلامت هستی مهربانی
دروان ته دماغ نظر خود ته دا چې دا تینځه دغه خلک یې افغانستان کې
جوړ
او دا ټول جنگ د پاکستان لپاره دا پاکستان او دایښ راوسته او یو تور دی به د خپل من کې طالبان او دایښ وې راوې پرلط په دواره یو کې
بله سر
نه نه افغانستان پرې دی په قرار طالبان هم د افغانستان دی د موږ ورونه دی خو نه پوهیږي طالبان حکومت سره وسته ډېر دی خرم دی اوس به همدغسې وژنې یو بل باندې به وژنې کله به اردو وژنې راشي زما نظر خو داسې وسله کېږي او خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن جوړ کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي پاکستان نه چې نه جوړېږي په خدای چې دا درې څلور پنځه میاشتې مخکې دسې حالات پاکستان کې چې په نوم افغانۍ په نوم افغانۍ نیوله او چې کاډ به ورسره ومنیو که کاډ به نوم ورسره او ټول طالبان چې چېرته وکړي نو د وتی نه تلو کورونه
بله صاحب بله مننه چې نظر مو څرګند کړو کورودن بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو ازادي راډیو د میکروفون ستاسو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
سلامت اوسه مهرباني کوئ صاحب
ما نظر خدا دا چې موږ دولت مله پاکستان مله مدونه په څه چې طالب یې ورکول شي نه به دایښ په افغانستان کې وجنګي یو نه پاکستان له نو کې نه په نو باندې قرار قرار یې وسی
صحیح مننه چې تلیفون
نظرتان بله یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم بفرمایین
مهربانی
پاکستان از مدن و از آزادان خطا دس کالا یا سندو دس کالا تقریبا دا دیمونگا اومان خود دیمونگا پیدا سر سر خود بس بیسی جو پاکستان دیمونگا فمند که اندال در سن شروع کرده اندال از وانی که تین که کلا یا غلام که پیدا که کلا در غلام که پیدا که در سو باری شدی در گرد ایت که خوندی در شوایا ما که بخشا سای بشربانی بعد سو دیمونگا سربران دی دو دی زفین دی سردار داوت خان اون دی و فالیسی پولکی داوت خان دی مدت فقار دستی داوت دو ایفیادی اکثر موږ دلته کوم او یا د دې چې خبره ده د خپل ځان د بحثونو په دغه مختلف شی دي چې موږ د خپلونو طالبان شي د نړۍ یو د چې څنګه د شنو شي د نړۍ زه وړاندې هغه چې د دې چې د ځای په بابا باندې دي انده هغه د ټول د لازم خلا کې بیا د خپل په خلاصو ورشه واسي تاسو د دې شروع سره د شدا د چې ته وته د عمل ته نمړي کیه باسه څنګه چې نو موږ سر جلم به پوره شي ګویا په افغانستان کې باندې خاطر چې د دې راځي په قرار د پاکستان په چای کې دې په فامیل په هانو ورنا ده وای خو کې اخته دي د وزګي نه موږ نه پوهیږو چې وزګي موږ په سوال باندې دوی دار په تاسو باندې
ډیره مننه سلامت اوسې لیکن په نړۍ کې څومره هیوادونه دي ټوله په سوله او دوستۍ کې سره اوسیا د ژوند کې ګډ ژوند کوي همکاري کوي اړیکې لري راکړه ورکړه لري پر حال بل اردو کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بیلوان دی لا څه خبره کوم
مهرباني کوئ صاحب
نظر می دغه دی چې د پاکستان او دغه تک ګوري او منجوري تک ګوري چې پاکستان موږ سره کښېنی موږ جوړ برا و چې جوړ ته زمينه مسایه د کې خواغه ولا کوي حضرت لوی چې په شل کال د نور سره کښېنی زما خپل دغه نظر دی د افغانستان خلک کم ملایان چې دي کم مشران چې دي کم قومي مشران چې دي باید دا یو غټه جرګه جوړه کړي خو ترته وکړي ان شاء الله الرحمن
صحیح تشکر از شما
بلې
وکه په بلال کې دا لګي پاکستان چې دې زموږ تاریخي دښمن دی.
ډېر مننه چې تاسو
سره دیګره هم پاسخ وکړم. بفرمایئ رادیو آزادۍ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوی اکبر زای صاحب.
پاکستان زمونږ په تاریخ کې دښمن پاتې شوی دی. دښمن به زمونږ ووسی ان شاء الله. پاکستان زمونږ دوست نه جوړېدی. ځکه په تاریخ کې زمونږ سره د دوستۍ کار نه دی کړی. زمونږ افغانستان ته د امن امنیت یوه خبره راغلی. افغانستان پاکستان د حق په تاریخ کې زمونږ دښمن پاتې شوی او دښمني به کوي. نه ولاکه سوله کوي نه پاکستان او نه سوله راولي. تر نن ورځې پورې زمونږ د افغانستان حکومت کړی او بیا هم دا هڅه کوي چې افغانستان اردو باندې چې د افغانستان حکومت رانیسي. دا مې نظر و ډېره مننه.
سلام
شکر از شما.
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو.
سلام حسین د لغمان لنګار څخه.
مهرباني کوي صاحب.
روز زمونږ مشتل ټول پاکستان سره د پوښلې افغانستان کې کوم نامي چې دا د ټول پاکستان.
بله صاحب ستاسو ټلیفون قطع شو. خو خیر پیغام به مو شاید همده و
تماس دیگره میگیریم. بفرمایین رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله بفرمایین.
عبدالله فریادی می کابل ولایت.
مهربانی کوی فریادی صاحب.
زما پښتنه باندې وروره که زه رښتیا بغیر د څرګند کوم خو اول دې د ایران سفارت وروتړي، دوه د پاکستان وروتړي او درم دې د هندوستان وروتړي او افغانستان کې به ډېره زر سوله راشي. دا یې ما واورې او تاسې
بله
درې دولت سفارتونه وروتړي
صحیح مننه صحیح ګور دی ودان مننه د ټولو شخصي نظر ده. هر څوک کولی شي چې نظر څرګند کړي. کورم ودان چې نظر هم څرګندوي. بل اوریدونکی لرو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې. مهرباني کوئ.
زما نظر دا دی د اوروزګانو دا کچن ولسوالۍ کښې محمد هاشم اړیکې نیولې ده. زما نظر دغه دی چې دغه دا یس ډله چې په دوی کښې ده په ننګرهار کښې ده دلته چرچنو ته دراسې کوي چې نه څه نه طالبان څه نه چارواکي شته که راځي دلته د غم ورته کښېني هغه دولتونه ولایتونه به سره پر قراره شي.
صحیح ستاسو نظر هم واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ.
راډیو مو ټیټک. وعلیکم السلام. لطفاً له راډیو لرې شئ یا راډیو ټیټکئ کنه بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. نه متاسفانه ونه شو ستاسو راډیو لوړه وه.
یک تماس دیگر هم میگیریم. بفرمایئ رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله بفرمایئ.
مهربانی کوی صاحب.
بله بله میشنویم. بفرمایید.
داغه داغه کارون نچی دی دا لیت کلی فالی
متاسفن است. تاسی عواز قطع قطع کیجی. تاسی دوباره تماس ونیسی او خپل موقعیت بدل که چی تلیفون مسم کار وکی. بله اردون کتاب نوبت ورکو. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درود صادق خدای کاروان سر.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب.
سلام من نظر خو زما دا دی کاروان صاحب چې افغانستان کښې کله حکومت په جوړېدو باندې راغلی دی ډاکټر نجیب د وخت نه تاسې اندازه ولګوئ چې هغه حکومت په جوړېدو کښې راغلو نو الله نواز شریف چې هر کله پاکستان کښې یا صدر وزیر اعظم شي افغانستان جوړېدو ته نه پرېږدي. دنه غټ موټک بل نشته دی په ټوله دنیا کښې او د پاکستان حصې غواړي چې ټول دا نه غواړي چې د افغانستان کښې روغه راشي.
صحیح مننه. سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ. رادیو آزادی است.
تماسشان فکر کنم قطع شد.
یو چو پیغام بو ولولو هاشم جان لمرجی څخه چې د هلمند ولسوالۍ د لیکلي دی وای پاکستان افغان حکومت نه پریږدي چې په افغانستان کې سوله راشي. محمد قاسم قاسمی له هلمند لیکلي وای زما په نظر پاکستان غلطه وای غلا وکه د کور خاوند ته وای بیدار اوسه.
برای عزیز شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن. حالا هم تماس تلفنی یک شنونده ما را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی کوس. و علیکم السلام. خوشحال
آمد باشید. بفرمایید.
خبر. مهربانی کوس.
ما به نظر هم در پاکستان لخواه روزی لکی خلق دید پاکستان لخواه را ریزی لکی زی طالبان و در افغانستان حکومت بردید بندی روزی دلتی افغانستان ترازید.
منان سلامت و سه کرودن بل اردون که لرود زن معرفی که ی آزادی را دیوره.
افغانستان موضوع شده پدی که پاکستان نگه ملادت پدی که افغانستان حکومت ملانه پدی ولی پدی زره که افغانستان حکومت
سید محمد نسیم لهلمان لمرجی سخلبت لیکلی و افغانستان حکومت خپل باید له طالبان سره سول وکړي پاکستان ته ضرورت نشته. خو حفیظ الله بیا لیکلی دی چې وای د طالبانو سره سوله د تر هغو پورې نشي کېدی تر څو چې پاکستان اراده نوي کړي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ.
مهرباني کوئ صاحب.
بفرمایئ صاحب، تماستان برقرار شده، لطفا صحبت کنید.
نه تلفونی قطع شو. خیر،
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی وکی
تماسش نه.
خیر، دوی تلفنم قطع شو. حکمت الله معروف لکابل زخلی کلی وای پاکستان هر وقت افغانستان سره دو مخه سیاست کړی دی او نه غواړي چې افغان دولت پر خپل پښو ودرېږي او زموږ د دولت سیاست هم د پاکستان په وړاندې کمزوری دی. نو لټول اردوونکو څخه مننه چې تر دې شیبې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. دا خبرونه له خبرونو وروسته هم دوام کوي. تاسو کولی شئ چې موږ ته په 0909203540 او یا هم 0908255555 شمېرو له خبرونو وروسته ټلیفون وکړئ، او یا سر له اوسه هم کولی شئ چې په 0903 شمېرې پیغام یا اس ام اس را واستوی.
بله، اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 پیام کوتاه برای ما بفرستید. از شنونده های ما که این کار را کردند سپاس گذاری می کنیم. آیستا آیستا رسیدیم به ساعت 9 صبح.